د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي دا هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کېږي. موزره هوا او ګرمه هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب په لویدیځه نړۍ کې یا هیوادو کې اکثر د زکام یا د ژمي نه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغۍ ویروسي ناروغۍ چې د تنفسي هغه سره تړلې وي خصوصا فلو دا تر ډیره پورې مخنیوی کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ که څوک ووهي چې هغه ناروغه شي قصدان یا که وغواړي نور تر ډیره پورې د دغو حداقل د څو ډولونو فلو مخه نیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکوي که څنګه چې واکسینونه هلته رواج او خلک واکسینونه وکړي د ژمي نه مخکې او د دغو فلو په ضد؟
ولې نه دا کېدلی شي مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساس یا تداب گزاري مو ایښې ده. منګه فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې دیخل په امریکا کې $240 غواړي تا که یو د کورونا واکسین کې تن شاید $250 غواړي او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده او همدارنګه د کورونا ولې په ځینو خلک کې نفي ډول د واکسین کې چې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کورونا یو جز دی دی دا معلومیږي چې دغه ویروس دی بیا د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس سی باعث دې شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه او که لرو یا هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي ځکه امکانات یې کم دي او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي مناسب واکسین هم نه وي موږ هغه تطبیق کړو نو دا د خلکو تشویش ونه کړي. په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو او هغه مونږ ویل چې آزاد هوا پاکه هوا شخصي حفاظت د لاس او د مخ مینځل د کوټو هوا تصفیه کول د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پریښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپینګیري او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري توبرکلوز لري یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اختپی نشو اوس کپ کور کې او کلی کې مولی د چی ریزه شغله دې مون باید د ورځې څو واره د مالګې په اوبو په شګر مو اوبو خپل فضا وستنه پاکو دا ډیر زیات مرسته کې نزد چې کله د د نه هاتې نولس او نه هاتې کال نه زه د دې پریکټس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شټکر مو اوبو دا د ستوني پزه خولې پاکول د ریزه شوم ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو د دې په څنګ کې مونږ که څوک په ریزه شاخته شو هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیاته استفاده وکړي. زمونږ معمولي مایات چې ډېر مروج دي د پخوانه مثلاً شورواګانې یا ډېر ساده شدو چې یا د زنجفیل چې مونږ تاسې سونډې ادرک ورته د دې چې یا داسې نور زمونږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي نو ریزش به وي ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي او ریزش سس ناروغي ده چې دوا نه لري خپله مرحله طی کوي درېو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسې اورئ؟
بله ډاکټر صاحب موږ ستاسو غږ اورو. بله
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي ښه خواړه وخوري ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نه شي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډېر زیات وي بستري کېږي په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډېر وي او هلته ډېر د شدید نمونیا سینه بغل او د ډېر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنې په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډېر په بد حالت کې شفاخانې ته انتقال شي یعنې ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کېږي؟
ډېر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي ټوخی او یا تنفسي مشکل لري په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستانو او ډاکټرانو ته او عوامو ته عرضه شوي دي خو اوس په وي یا نه چې ټوخی ولري څوک د دې دپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډېر ساده تخنیکونه شته دی چې مونږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی مخیل دی چې خراب شي مونږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوښښ کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دوو میاشتو پورې وي یعنې دوو میاشتنی عمر ټیټ وي ډېره ساده خبره که دا چوشلی نه شي یا شودو رودلی نه شي دغه ډېره خطرناک علامه ده. مونږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډېره په دغه سن کې خطرناکه ده هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لږ شینوالی پیدا کړي دا ډېره خطرناک علامه ده چې مونږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرې دا تبه ولري مونږ یې باید عجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چېرته مونږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمېره حساب کړو که دا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی مونږ یې باید عجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم وو چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوو میاشتو نه کوز دی مونږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوو میاشتو نه تر یوه کاله وي یا د دولس میاشتو وي یوازې که ساده ټوخی ولري مونږ هېڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت د کور مراقبت د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه او د دې ته زیات مایعات ورکول او ښه خواړه ورکول که چېرته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوو میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس سلویخت او یاد دینا او بخی پندوز او یاد دینا پرتوی نو دا سینه بغل دی باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمان سره حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ سی کارماندان وي او سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کیږي. خو بیا کله موږ او تاسو که وایو چې اواز دې خرخر یا خراسه ورته وي داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کیږي نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یا روغتون ته یې ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه لري. دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي. د دوی پاکوالی ساتل د پسې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل د ګرم مایات ورکول لکه بیا زه یم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته د کچالو شوروا شته همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته وی او توده شړومبه ته جوړو همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سنوي چې دا ډېر معمول دی ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی دی داسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې وایو نه دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي نو دا کېدلی شي سینه بغل وي یو صحي کارمن سره مشوره وکړو ان دا چې په خپل سر ځینې انټیبیوټیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب ژوند یې خراب کړو. نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي په هغه صورت کې ډاکټر ته یوسو. نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي درې او څلور موږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي چې
چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو هلته چې مریضان تګ راتګ خو معمولا ډېر حساس وي که سم پاکاري نشي خو چې د افغانستان غوندې یو ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري نو طبعا چې شفاخانه به هم ډېر مکمل هایجین نه وي همیشه یا د خلکو د بې احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډېر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي یا حداقل د ټلیفونونو له لارې د ځینې مشکلات حلوي که ممکنه وي؟
دا درسته خبره ده. مونږ کوشش وکړو چې دې کې یو تعادل په نظر کې ونیسو. نه د روغتون نه خلک ډېر وډارو مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې مونږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو معذرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسول لري. مثلا یوه ستنه مونږ لس وارې کاروله تر څو چې به پڅه شوی نو مونږ هماغه ستن کاروله ځکه نه مو درلودې. یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو د یو مریض نه مو اخیسته بل ته مه اچو د بل نه بل ته اچول چې دا باعث انتقال د مرض کېږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازې لاره نه ده او په کور کې مو کېږي که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې دي، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نه شي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک یې په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخ وي تبان چې د ارتباط قطع کیږي، په هغسې حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده، مثلا د دغسې ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغۍ دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغۍ لا پسې زیاتېږي.
ډېره مننه، تاسې ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي، دوی به دوی ته به اولویت ورکړو. ستاسې ته پته ده، ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چا ته په 2 ساعته فاصله کې، یو چا ته په 3 ساعته، او چا ته په 5 ساعت کې، چا ته په 10 دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین چې دی او کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو، دا ډېر زیات موثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی، چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي شیری نه اخته کیږي، او په شیری چې اخته نه شو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذیه خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، چې موږ په دې ډېر سختۍ سره د ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسساتو او سیتاماو یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې نه د کلینیکونو او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي او هلته ورسره موجود وي، ځکه چې بیا لارې بندې وي. موږ ته لیدلی دي چې تیاری به هم کرایه کولی چې دا دوا ورسو که د مخکې ورسول شي، دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً د خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي، او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي، دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی، او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شته دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوي، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه، یا شری یو څوک شاید ونه پېژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات، اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي، دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي، او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا سی ایچ ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي، چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو، نو ښه به دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالی دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیانې هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستا دو مات کړي څو پندو نا جانا، خپل وستا دو مات کړي څو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا،
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بلتانه